پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي د خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قمندانان وژل شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شوو قمندانانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولی دی. د دو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوي دي. د سرچینې پر اساس د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي دغو قمندانانو پرون یکشنبه د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په موټر کې سفر کاوه چې موټر یې پر ماین ور برابر شو. خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیر مازدیګر ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. د طالبانو د ځایي چارواکو او دانګام د بنشاهي د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه ونښته چې پاکستاني پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستې جوړولې او ازغان سیمې تیراوه. د دې پېښې نور جزئیات لا تر اوسه نه دي خپاره شوي. ملګري ملتونه وایي په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې تر 120 ډېر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون ته یوه خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اقلیتونو امنیت خوندي کړي څو دوی له نورو حملو پرته خپل مذهبي مراسم ترسره کړي. بل لور ته نن په ټول افغانستان کې د عاشورا مراسم هم لمانځل کیږي او تر اوسه پکې د کومې نارامۍ خبر نه دی ورکړل شوی. د ایران له ملاتړه یوه برخمنه فلسطیني سختدریزه ډله وایي له اسرایلو سره یې د درې ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر اوربان سلا کړې ده. په دې جګړه کې د 11 ماشومانو په ګډون شپږ دیرش فلسطینیان وژل شوي او تر 300 ډیر نور ژوبل دي. د اسلامي جهادي ډلې یو جګپوړي غړي پرون اعلان وکړ چې د مصر په منځګړیتوب د اوربان په موافقه کې دا شامل دي چې دا هیواد به د اسرایلو له توقیف ځایونو څخه د فلسطیني بندیانو د خلاصون لپاره کار کوي. او وروسته له دې چې روسیې او اوکراین پر یو بل د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره باید د زاپوریژیا تاسیساتو ته لاسرسی ولري او پلټنې وکړي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. لکتر لګه تلور لوړپوري ک پاکستانی طالبان په افغانستان کې وژل شوی. دوی کې یو قومندان عبدالولی دی چې د ټي ټي پی د مرکچی پلاوی مهم غړی هم وو.
عبدالولی باجوړ او د مومند د سیدی طالبانو عمده کسانو. همدغه عبدالولی دغه مذاکراتو کې برخه اخیستله.
افغانستان کې نن د عاشورا مراسم لمانځل کیږي. دا چې تر اوسه د مراسم څنګه تیر شوي خبرونه کې حال درکوو. غزنی کې کونډې میرمنې وایي اقتصادي وضعیت یې ورځ تر بلې خرابه کیږي.
دا پدان خو دا ورکه یو ناک میچی په کور کې راځي. تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو په نشم کور کې نسته.
او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اوکراین دی وی اټومي بټۍ پلټنه کې د نړیوالو د لاسرسي غوښتنه وکړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. راځو د سر خبری موضوع ته. د پاکستان دولتي سرچینو تایید کړي چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی درې لوړپوړي غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو شمیر څلور خودل شوی دی. په وژل شوو کسانو کې د ټي ټي پی یو مهم قومندان عبدالولی هم شامل دی. دا هغه کس دی چې د پاکستان له حکومت سره یې د سولې خبرو کې ونډه درلوده. دا چې د پیښې وروستي جزئیات څه دي د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال مجید بابر موضوع تعقیب کړي. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. بابر صاحب ستړی مشي. څه دي د پاکستاني سرچینو وروستي جزئیات چې تاسو ته رسولي؟
دا خبره خو پرون راغلې وه او داسې باوري سرچینو د دې مشال ریډیو ته د دې پخلی کړی چې دا شوې ده. سحر په دې لړ کې موږ ته خپلو سرچینو د دوی وجل شو قومندانانو تصویرونه هم عکسونه انځورونه هم راوستول چې پاغي کې دغه درې واړه مړی خودل کیږي. تر دا محل پورې د دې پاکستانی طالبانو لخوا او د پاکستان د حکومت لخوا، ځکه چې په دې نږدو کې د پاکستان د حکومت پوځي او حکومتي چارواکي دوی سره په ارتباط کې وو، دوی سره په رابطه کې وو، په خبرو اترو کې وو، نو دغه دواړه خواوې لا چپتي. خو لږه شیبه مخکې د پاکستانی طالبانو یو پخوانی ویان احسان الله احسان چې هغه په خپل خوای چې د دوی سره ارتباط نه لري خو خبر د ډیرو خبرونه خبر ده، هغه هم د دوی د مړینې تایید وکړ. نو تر دا محل پورې د سرچینو او د دغو انځورونو نه او د یو طالب پخوانی طالب چارواکي احسان الله احسان لخوا د دې خبرې تایید شوې ده چې او دا پیښه شوې ده په برمل ولسوالۍ کې.
بله، دغه کسان چې نمونه دلته ښودل شوی یو هم عبدالولي چې نوم یې خالد خراسانی باندې مشهور دی، حافظ دولت او مفتی حسن، دا څومره مهمه څېری دي او دغه مذاکرې چې په کابل کې وشوې څو پړاوه دا ټول پکې شامل وو او کنه تنا عبدالولي پکې وو؟
په دغه مذاکراتو کې د دوی خپل یو د مرکچانو یو شورا د پاغه شورا کې عبدالولي به هر وخت کې ناشته وو. د نورو دوو کسانو په دغه چې هغه د پاکستانی چارواکي یا پاکستانی قبایلی مشران چې تلیو هغه نه چې ما پښتنو کنو هغه خود دغه نورو دوو کسانو په دغه مذاکراتو کې د خپلتیا یا د دوی د مهمتیا یا د دوی د ناشته یو خبرونه کا خود خراسانی په دې مذاکراتو کې د یو مهم رول او په دې مذاکراتو کې او په ټول پړاوونو کې د ناشته هغه تایید وکړ.
بله، او دغه پیښه څه ډول و څرنګوالی معلوم شوی؟ په ظاهر ویل شوی چې په موټر باندې ماین چاودلی دی، آیا همداسې و او کنه څه نور راپورونه هم راغلي؟
چې کله دا خبر سرچینو خبره کوله نو د ډومبي سر نه مشال لیډیو ته ویل شوی چې دا یو د سړک د غاړې د خخ شوی بم چاودنه ده چې آی ډی ورته وایي. دا غي نه پس بیا سر راپورونه بیا داسې خبرو شو چې دا جوړې د ډرون برید دی یا د بی پیلټ الوتکې برید دی، خو د هغې تایید نشته. البته د سړک د غاړې د بم د خخېدو او د هغې د چاودنې تایید نشته.
او روسي پښتنه کوم بابر صاحب، ولې فکر کوي پاکستانی سرچینې پټه خوله دي؟ ځکه پیښه پرون شوي تقریبا دغه دی 12 ساعته په اوخت دي، ولې چارواکي څه نه وایي؟ ډاډه
سر پوزي سرچینو مشال ریډیو ته په دې اړه باندې یو څه داسې په پټو الفاظو کې تایید کړې ده. خبره خلا ښکار نه ده، ځکه چې ډیرو باخبره سرچینو په افغانستان دننه او د طالبانو په لیکو کې د دې خبر پخلی کړی دی. پاکستانی چارواکي د دې نه ځان یو څه ډډه کوي، ځکه چې په پاکستان کې هم دا یو د ایمن الزواهری د وجنې نه پس یو مکمل بحث تود بحثونه دي چې پاکستان جوړي خپل فضايي حریم ورکړی دی امریکا ته. د دې ترڅنګ په افغانستان کې داسې بریدونه کیږي، پاکستانی چارواکي تر دې دمه د دینه ځان په ډډه کوي.
ډیره مننه مجید بابور د مشال رادیو خبریال، ډیره مننه. سلامات اوسئ چې د دې خبر جزئیات مو اوریدونکو سره شریک کړل. اوریدونکو تاسو ته وایو چې د افغانستان د حکومت یا په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې دوی په دې اړه معلومات راټولوي او وروسته به هڅه وکړي چې تر لاسه کړي معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا چې په دغه وجل شو کسانو کې د عبدالولي په نوم د طالبانو د پاکستانی طالبانو قمندان هم شامل و، د هغه کس یادیږي چې د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو په خبرو کې هم ونډه درلوده او په ظاهر یې د خبرو په میز کې سخت دریز هم درلود. دا چې نوموړی څوک او دا برید به پرې څنګه شوی وي، په همدې مسلو مې ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسفزای هم پوښتلی.
عبدالولي دا وسیرشلهرار زار توای دی چې با جوړ او د مومند ایجنسی دی طالبانو اومدا کسانو او تاریخ طالبان د نوشي وزیر او مسعود طالبان دی هغه دیو بندیان دی او داخله چوي دی د سلفي یا د حدیث فکر د دې کسان نو زب خیال په دغه اساس وخت کې د کسانو وجل کېدل داخلي چې تاریخ طالبان پاکستان باندې په افغانستان کې سهارا تنګيږي هغه مذاکرات ولیکي نو دوی به لکه نو یو تفاهم ته ولرسېږي.
بله، دغه څه به هدف ګرځول کېږي. څه فکر کوئ یوسفزای صاحب، آیا پاکستان د پاکستان استخبارات دغه څه وژنې کوي او کنه؟ ممکن دننه په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم اړ شوی وي چې دغه څه پیښو کې، ځکه د ماین چاودنه و پرونی په برمل ولسوالۍ کې
دغه جهادي ګروپونو په منځ کې همیشه اختلافات دي. خپل منځي اختلافات رامنځته کیږي، ګوندونه ویشل کیږي، لکه څنګه چې د افغانستان جهاد ګوندونه پاکستان کې وو او وګورئ د یو بل مشران به عادت کول او ویشتل او وژل، دا یو دغه جهادي ډلو تپلو یو سنت پاتې ده چې یو بل سره اختلافاتو په نتیجه کې یو بل له منځه وړي. البته د دې امکان هم شته چې پاکستان هم وغواړي په افغانستان کې دننه خپل دښمن له منځه یوسي. د دې وړاندې چې خالد حقانی چې یو مهم مشر و په کابل کې په ډېر مرموز شکل ووژل شو، د هغه په اړه د افغان حکومت خیال دا و چې د افغانستان کې دننه ځینې کړیو له پاکستانیانو سره کومک کړی و دوی له منځه یوسي، او هغه کړی متاسفانه داسې کړی وي چې د افغانستان په هغه وخت په حکومت کې یا کردار لرلو او افغان حکومت دوی پیژندلي هم وو خو د نیولو توان یې نه لرلو، ځکه چې دوی پخواني جهادي ډلې وې یا د هغوی قمندانان وو چې په کابل کې اوسېدل او په حکومت کې واک او اختیار لرلو.
بله یوسفزای صاحب، دغه د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو ټکر څومره احتمال لري؟ تاسو ویل چې جهادي ډلې تاریخ ثابته کړي چې خپل منځو کې اختلاف درلود، د افغان طالبانو او پاکستانی طالبانو اختلاف فکر کوي امکان لري؟ ځکه دوی خو له پخوانه ملګرتیا لري، کله چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل پاکستانی طالبانو هغه مهال د افغان طالبانو کوربتوب کاوه.
نه، زه دوام چې د افغاني طالبانو خپلمنځي یا د پاکستاني طالبانو سره کوم جدي اختلاف نشته. د دوی اوس په افغانستان کې د طالبانو یو ډول مېلمانه دي، خو دا بېله خبره ده چې طالبان نشي کولای چې په مکمل ډول دوی ساتنه وکړي یا دوی جدا ډول د دینو مخه ونیسي، ځکه چې افغانستان دا وخت داسې حکومت ده چې ټول افغانستان کې طالبان حکومت ته او دغه جهادیان چې په افغانستان کې دوی ګرځي خپل سفرونه کوي او طالبان هم نشي کولای چې په یو ځای کې کښېنوي، امنیت یې خوندي کړي. البته د دواړو ترمنځ یو بل سره همدردي موجوده ده، یو بل سره دوستي موجوده ده.
بلې، او وروستۍ پوښتنه کوم یوسفزای صاحب، دا به دغه د سولې بهیر څومره ټکنی کې چې د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ پیل شوی په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب؟
زما په خیال دا خو به جدي ټکنی کې، ځکه چې د دغه مذاکراتو یو عمده مذاکرات کار همدغه عبدالولي چې دغه مذاکراتو کې برخه اخیستله، ویل کېدلو چې د پاکستان پر ضد باندې یا د مذاکراتو په منځ کې خورا سخت دریځ هم لرلو، ځکه چې قمندان عبدالولي په پاکستان کې په ډېرو چاودنو کې چې ډېر زیات کسان پکې وژل شوي دي هغه ګران پېژندل شوی ده، او هغه هم په دې پوهېږي چې د پاکستان د حکومت یو هدف ده. نو له دې امله زه فکر کوم چې دا به طالبان د خپله معلوم کې چې دا خپل منځي اختلافات وجه ده یا د غربي استخباراتو لخوا وجه ده، او په مجموع کې دغه ډول وجنې چې د مذاکرات میز پرانستل شوی دي سبان د مذاکراتو په روان باندې یو منفي تاثیر کوي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمې یوسفزای و چې آزادۍ رادیو سره په افغانستان کې د څو مشهورو پاکستانی طالبانو د وژل کېدو او دا چې د دوی وژل کېدل به د سولې خبرې څومره اغیزمنې کړي، له آزادۍ رادیو سره خبرې کول.
آزادۍ رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلایستن.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې واوریدل، نن په افغانستان او په اکثرو نورو اسلامي هیوادونو کې د عاشورا مراسم لمانځل کیږي. دا چې په کابل او نورو لویو ښارونو کې دا مراسم څنګه روان دي، زموږ همکار دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ که چیرته اوریدونکو ته ووایئ چې د عاشورا مراسم څنګه پیل شوي په افغانستان کې، آیا سږکال رخصتي هم ده او کنه، او د مراسمو تر دې مهاله خو به د کومې پیښې راپور نه وي ورکړل شوی؟
لوګین صاحب، په هغه ځایونو کې چې د عاشورا مراسم لمانځل کیږي امنیتي تدابیر د طالبانو لخوا نیول شوي، او تر اوسه پورې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. خو وړاندې له دې چې نن د کومې امنیتي راپور ورکړل شي، په تیرو درې ورځو کې پرله پسې درې چاودنې شوې. تېره شپه هم د چنداول په سیمه کې د چاودنې راپور ورکړل شو. تر خوا یې دا هم ویل کېدل چې دغه چاودنه مرغوبله لري، مګر طالب چارواکو تر اوسه پورې رسما د دې چاودنې په اړه باندې جزئیات خپاره نه کړل. کړل او نه رسمي ارقام خبره کړل چې د مرجوب لشمیر څنګه د پولیسو کې طالب چارواکي د غړول پیښو پر وړاندې د معلوماتو په دقیق ډول د معلوماتو د نه ورکولو تګلارې خپله کړې ده. خو له پرون راهیسې د کابل په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړي ډول لویدیځ کې د مخابراتي شبکو د بندښت په اړه هم راپورونه ورکړل شوي چې سم فعالیت نه کوي. اما د دې ټولو سره سره طالب چارواکي بیا دا هم ویلي چې دوی هڅه کوي چې دغه مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. نیولې دي او دا هیله هم ښیي چې کوم امنیتي پیښه به رامنځته نه شي. په کابل کې په بیلابیلو ځایونو کې مراسم روان دي. تر خوا د مخکې ورځو په پرتله که څه هم دغه مراسم په سړکونو او ځان په وهلو او په هغه ډول باندې نه دي، اما په تکیه خانو کې او نورو هغه ځایونو کې چې د افغانستان اهل تشیع یا شیعه وګړي لمانځي دغه مراسم روان دي.
بله، په خوا به سړکونو ته راوتل دغه کسان چې عاشورا لمانځي په سړکونو باندې یو ډول مذهبي مراسم او مانوري کولې. سکل داسې ښکاري چې وضعیت یو څه آرام دی، فقط په تکیه خانو کې او جمعتونو کې دا مراسم روان دي.
دغه مراسمو له پیل وړاندې د کابل امنیه قومندانې ویان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ټولو نه غوښتي دي چې سړکونو ته راونه ووځي او هغه ډول چې وړاندې کوم مراسم پر ځای کول هغه ډډه وکړي. او ښکاري چې هغه په نظر کې نیول شوي هم دي، هغه د هر دلایلو پر اساس باندې ووځي، خو تر دمګړې پورې پر سړکونو او هغه نورو ځایونو باندې چې وړاندې کوم سې خلک تګ راتګ به کوي د کاو یا به ځانونه وهل پر سړکونو باندې هغه څنګه تر سترګو کیږي. خو یو مهمه مسله د دوی د بدغه ورځ باندې د رخصتې د لغوه کېدو هم مطرح ده. وړاندې جمهوري نظام کې دغه ورځ عمومي رخصت وو. په ټول افغانستان کې هم څه کال نه یوازې د دې ورځې رخصتي لغوه شوې، بلکې د غوی د اتمې اووم یو شمېر نور کلنۍ رخصتې به چې د افغانستان په کالیزه کې وي هغه هم وستل شوې دي.
ډېره مننه. کور مو ودان اوریدونکو، وام اوریدل چې په افغانستان کې نن د عاشورا مراسم لمانځل کیږي. دا مراسم هم د امنیتي ننګونو له کبله تر ډېره په تکیه خانو او جماعتونو کې لمانځل کیږي او د سړکونو پر سر ډېر بیروبار او ګڼه ګوڼه نه لیدل کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درو، خو اوس د سیمې یو موضوع را اخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د تفتیش لپاره ویلي چې د نړیوالو لاسرسی باید ورته پیدا شي. انتونیو ګوترش نن په یو خبري غونډه کې ویل چې پر دې تاسیساتو هر راز برید په یو ځانمرګي عمل وبلل شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري چې جزئیات احمد تکل در اوروي.
ورسته لدې چې روسیا او اوکراین پر یو بل د زاپوریژا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول، د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژي نړیواله اداره باید د زاپوریژا تاسیساتو ته لاسرسی ولري. انټونیو ګوتریش نن د جاپان په پلازمینه توکیو کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ملګري ملتونه د اټومي انرژي د نړیواله ادارې یا IAEA د هغې غوښتنې بشپړ ملاتړ کوي چې په دې بټۍ کې د ثبات او امن د شرایطو د رامنځته کېدو غوښتنه کړي. ښاغلی ګوتریش له دې مخکې د جاپان هیروشیما ښار ته تللی و، هغه ښار ته چې د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې د نړۍ لومړنی اټومي بم پکې کارول شوی و، او هلته یې د دې غمیزې د اووه اویایمې کلیزې په مناسبت وینا وکړه. اوکراین وړمه ورځ وویل د روسیې په راکټي حملو کې د دې بټۍ د اټومي وړانګو درې سنسرونه ویجاړ شوي او د برېښنا د برخیاو کارګر ټپي شوی دی. له دې یوه ورځ مخکې هم پر دې تاسیساتو راکټونه لګېدلي وو. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ماریانو ګروسی د شنبه په ورځ وویل د زاپوریژیا پر بټۍ وروستۍ حمله د هغه ګواښ څرګندونه کوي چې د تاسیساتو ته متوجه دي. ګروسی د اوکراین د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې د تاسیساتو ته په نږدې ساحه کې له هر راز فعالیتونو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپلو نننیو څرګندونو کې همدار زیادونه وکړه چې د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو برید به یو ځنوژونکی عمل وي. هغه خبرداری ورکړ چې له څو لسیزو وروسته نړۍ یو ځل بیا د اټومي تقابل له ګواښ سره مخامخ ده. د زاپوریژیا اټومي بټۍ د اوکراین د ماریوپول د بندري ښار چې اوس د روسیې په ولکه کې دی، د شمال لویدیځ په 200 کیلومتره کې پروت دی. دا تاسیسات پر اوکراین د روسیې د یرغل له لومړیو اونیو څخه د روسیې تر څارنه لاندې دي، خو کارګران یې چې اوکراینیان دي خپل کار ته دوام ورکوي.
اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبان حکومت په مشهد افغانستان مرکزی بانک نن 12 میلیونه ډالر لیلام ته وړاندې کوي. دغه بانک تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر باندې له ټولو شخصي بانکونو، پولي شرکتونو او پانګوالو چې په شرایطو برابر دي په دې پروسه کې د ګډون غوښتنه کړې. د افغانستان بانک وړاندې لیکلي چې د دې پروسې ګډون کوي ته خپل ټول حسابونه د ټاکلي نیټې پورې تصفیه کړي. یاد بانک د دې پروسې د پیل هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانستان ارزښت ساتل او د افغانستان په لویو بازارونو کې د ژوند لومړنیو توکو د بیو راټول خدلي. خو د ازادي راډیو پرونو پر بنسټ د افغانستان په لویو بازارونو کې لا هم د خوراکي او نفتي موادو بیو د پام وړ تغییر نه دی کړی او د ځینو اقتصاد پوهانو په باور د افغانستان بانک دغه چاره تر دا مهاله اغیزمن نه ده. موږ هڅه وکړه د افغانستان بانک نظر چې ولې دغه بهیر د نرخونو په کنټرول اغیز نه کوي واخلو، خو د دې بانک ویان صابر مومن د خبر تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. په افغانستان کې د رخت او برېښنایي توکو یو شمېر سوداګر د چین هیواد د ویزو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. دغو سوداګرو تېرې ورځ ناوخته په کابل کې د سوداګرۍ خونې له چارواکو سره په لیدنه کې د دې ستونزې د هواري غوښتنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د رخت او الکترونیکي توکو سوداګرو د چین هیواد د ویزو د صدور په برخه کې د زیات وخت نیول جدي ستونزه یاده کړې او د خونې له چارواکو غوښتنه چې په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. د خبر پاڼې په حواله خونې چارواکو دغو سوداګرو ته د چین هیواد د ویزو د صدور په برخه کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په کابل کې د چین سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سره په کتنه کې افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې د اسانتیاو خبره کړې وه. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر نوي افغاني، یو ایرو یو نوي افغاني و نوي پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو افغاني دوه څلوېښت پوله، یو سودریال درویش افغاني شپږویشت پوله، زر ایراني تومان دوه افغاني دوه دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زر اته پنځوس افغاني او زر پاکستاني کالدار څلور سوه دولس افغاني.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به په غزنی کې د کندو له اقتصادي ستونزو خبر شي. خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته بغواک شو.
برتانوی ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تېر یو کال کې ژوند ته کتنه کړې او تر دې سرلیک لاندې چې نجونې یوازې د موسکا په خاطر وهل کېږي په یو مطلب کې لیکي. د سولې او ثبات د ټینګېدو په اړه د طالبانو له ژمنو سره سره افغانستان په ټوله کې لوېدلی او وګړي د اقتصادي ستونزو په څېر له مختلفو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د ګارډین په لیکنه پر ښځو د طالبانو لخوا بېلابېل محدودیتونه لګول شوي او د بېلګې په توګه له زده کړو له شپږم ټولګي پورته د نجونو منع کېدو ته اشاره شوې ده. یوې ښځې ګارډین ته ویلي چې درې ځلې په بازار کې د ښځو د وهلو ټکولو شاهده وه. هغې ویلي چې ځینو ښځو پتلونونه اغوستي وو چې د طالبانو په نظر تنګ بلل کېږي. ګارډین دغه راز ویلي د تېر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو بهیر درېدلی د دې هېواد اقتصاد د سقوط پر لور روان دی. ګارډین په تېر یو کال کې له افغانستان د لوستو کسانو تېښته د دې هېواد یوه بله ستونزه یاده کړې ده. په مطلب کې لولو چې طالبانو د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې بریاوې ترلاسه کړې. هغه چې د ګارډین په لیکنه د افغانستان دولت په تېرو شلو کلونو کې په ځمکه وهلی و. خو د لیکوال په باور په دې برخه کې د طالبانو پرمختګونه ورو شوي دي. یوه سوداګر ګارډین ته ویلي چې فساد د اشرف غني د حکومت په اندازه نشته. هغه ویلي کله به چې د یوې ستونزې د حل لپاره یوه دفتر ته ننوتلی نو به له الف نه تر یا پورې درڅخه د یو شي غوښتنه کوله. دغه سوداګر ویلي چې اوس دغه کسان د ګوتې په شمار دي خو شمېر یې په زیاتېدو دی. د مطلب په یوه برخه کې لولو چې د طالبانو د بیا واکمنۍ کال په پوره کېدو دی خو د نړۍ هیڅ یوه هېواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان هم په انزوا کې دي. امریکایي هیل ورسپانې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وژلو ته پام اړولی دی. د دې مطلب لیکوال ټام مکایتس په دې باور دی چې په اوس وخت کې د تروریزم اصلي ګواښونه د ډلو لخوا نه بلکې د افرادو له لورې متصور دي، هغه افراد چې په هیڅ ډلې پورې تړلي نه دي بلکې له افراطي مفکورو الهام اخلي. په مطلب کې راغلی چې د زواهری وژنه پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر 11 حملو ته ورته خطر کموي، خو د لیکوال په باور هغه نشي کولی چې د دا ډول افرادو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکه په برید کې ووژل شو، خو طالبان وایي د زواهری له راتلو او استوګنې خبر نه دي او د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي.
په غزنی کې یو شمیر کونډې وایي د طالبانو له راتګ سره یې ژوند نور هم ستونزمن شوی. په سوونو هغه مېرمنې چې مېړونه یا په جګړو کې وژل شوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي. ځینو دغو کونډو زموږ همکار ته د زړه غوټې خلاصې کړې.
دا پدان خو دا ورکه یو ناک می چی په کور کې راځي از تاسو وګورئ دی وړو دی غړو دی هر خو په نشم کور کې نست اوس په دغه تمو باندې پوچ روړی من دا استرخان من دی پلار تازه چوکړې د سمو دی او ته استرخان وسنه لرو ته هم ځوند
شاخوا ته دې کلنه بس پی بی د غزنی ګیرو ول سوالي وسیدون کېده. بس پی بی ل خپل کورنۍ سره یو ځای کلنه وړاندې د سختو جګړو او ناداری لامل غزنی مرکز ته راکټه سوي. دا اوس ته د ولایت مرکز اړوند په محمد خان کلا سیمه کې کندوالیه ته په ورته په یو خټین کور کې ژوند کوي چې یو چا د اوسېدو په مخه بې کرایې ورکړی دی. بس بیبي د شپږو اولادونو مور ده. مشر زوی یې 12 کلن او کشره لور یې یو نیم کلنه ده. بس بیبي وایي ژوند یې ډېر له کړاوونو ډک دی. په کور کې دومره څه نه لري چې خولې ته یې واچوي. تر اوسه پورې چا د غران مرستنه د ورسره کړې.
خپل باندې خدا دې کړی مسیران دې داسې خارج غریب غمه نه خوړلې. د دې جماعت به یو مختغه لیستونه وای جوړ کړي ورسې ورسی ولایت مخته ورسې بیا لیست موږ سره بل څوک نه جوړي. اتي به وایسته کار نه کوي نو چې موږ څنګه وو.
لا بس بي بي سره په دغه خټین کور کې یو بل مېرمنه هم ووسی.
زمانم پروانه ده. مو یی دې کولس والی دې رامک وضعیت له دې دواړو کورو خراب ده. د مام دغه نه زوی د رنگمال ده. رنگمالی کوي پلاستیکان راټولوي. نیمه بوجۍ وړو مې بل ورځ خور رالیږلي وراته. دا اوس غنم یې اخکړې نیمه بوجۍ وړو یې غوره کړي دي.
پروانه وایي په خپلو ماشومانو باندې پخه ده. نه په کور کې وړو لري، نه غوړي، نه چای او نه هم مالګه. دا وایي مشر زوی مې تقریبا 10 کلن دی او په بازار کې د خلکو بوټونه رنګوي، خو دومره څه نسي ګټلی چې د ټول کور تر هده ووزي. پروانه وایي په دا وروستیو وختونو کې له راغلو مرستو څخه بې برخې ده. د دې باور دی چې کومې مرستې دلته راځي هغه ټولې د خپلوۍ او خیښۍ په بنیاد سره ویشل کېږي.
نه چا مرسته راسره کړې ده. د کلي مشر ده چې ورسه وایي تاسې ماجر یو تاسې نه نیسو په لیست کې. سوایم ولایت ته ورسه وایي لیست جوړ کړي ورسې ور نه اخلي ځې ته بېرته کور ته راشي.
دا یوازې بس بیبي او پروانه نه دي چې له خپلې خواري او نیستۍ څخه سر ټکوي، بلکې په غزنی کې په سوونو هغه مېرمنې چې مېړنه یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشه یي توکو روږدي دي له نیستۍ او بېوزلۍ څخه کړېږي. دوی د طالبانو حکومت له چارواکو او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په غزنی کې له کونډو مېرمنو سره وخت په وخت مرستې سوي دي. د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي د هغه پولیس سرتیرو کونډو ته هم مرستې ورویشلې چې عملاً له طالبانو سره په جګړو بوخت وو. نوموړی زیاتوي کومې کونډې او غریبې کورنۍ چې له دغه مرستو څخه پاتې سوي هغوی باید مراجعه وکړي.
د عسکرو له کونډو سره مرستې سوي دي، ورسره روانې دي. شخصا ما معرفي کړي دي. زه د حوادث ریاست یو جای کې ولو د یو اربکي مور ولا څو میاشتې شپږ شپږ زره افغانۍ مرستې ورسره کوله. نور د بل د اربکي و د ډېرو ولو چې دا شخصا ما معرفي کړي دي اطلاعات فرهنګ له طریقه. او هغه څوک چې مسؤلیت یې ده لکه ولایت او نور ارګانونه هغه بالکل مرستې ورسره کوي. بیا هم که چېرې پاتې یې و هغه کولی شي ولایت ته پیشنهاد وکړي مرستې ورسره کېږي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسېدونکي تر سختو جګړو را تیر سوي. په سوونو کونډې او په زرګونو یتیمان پکې ژوند کوي چې اوس یې د ډېری هغوی ژوند له سختو کړاوونو او بېوزلۍ سره مخ دی.
اوس هم ستاسو پیغامونه
محترمه. د طالبانو د لاسه خو ډېر په عذاب سو، ځکه په عذاب سو چې تقاوت پسې ځو. ریاست د تقاوت وي، دلته نور مرضي، دلته کار خلاص دی. بانک ته ځي ریاست مجبینو ته چې ځو وایي دلته هم کار خلاص دی بانک ته ځي لس ورځو بعد بانک ته ځي لس ورځو بعد بانک ته ځي هغه لس ورځې په یو کال تېرې شوې ډېر ټول غم ورسره ککړي والاهې
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211420201
اوریدونکو خبری مسائل پای ته ورسېد وړاندې په خبرونه کې 19 بحث 25 دقیقې په ژوندۍ باندې درته وړاندې کیږي د عاشورا مراسم او په درشل کې پر شیا مذهب بریدونه پکې څیړل کیږي خو اوس 12:30 بجې شوې په مکړی لانډو خبرونه د افغانستان په جنوب ختیځ کې په یو چاودنه کې د پاکستانی طالبانو درې مهم قمندانان وژل شوي دي د ازادي راډیو مشال څنګه ته له موضوع خبرو سرچینو ویلي چې په وژل شوو قمندانانو کې یو هم په خالد خراسانی مشهور عبدالولی دی د دوو نورو نمونه حافظ دولت او مفتی حسن خودل شوی دی د پاکستانی طالبانو په خوانی ویان احسان الله احسان هم د دغو کسانو وژنه تایید کړی ده طالبان او د کونړ د دنګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تیر مازیګر ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې ده د طالبانو د ځایي چارواکو او د دنګام د بنشاهي د سیمې د اوسیدونکو په وینا نښته وروسته له هغه ونښته چې پاکستاني پوځیانو د دې سیمې په ساحه کې پوستې جوړولې او اسغان سیمې لیږدوه ملګري ملتونه وایي په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې تر 140 ډیر کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یوه خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د اقلیتونو امنیت ټینګ کړي تر څو هغوی خپل مراسم په خوندي فضا کې ولمانځي د ایران له ملاتړه یوه برخمنه فلسطینی سختدریزه ډله وایي له اسرایلو سره یې د درې ورځنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره پر اوربان سلا کړې ده په دې جګړه کې د 12 ماشومانو په ګډون 6 فلسطینیان وژل شوي او تر 300 ډیر نور ژوبل شوي دي او وروسته دې چې روسیې او اوکراین پر یو بل د زاپوریژیا پر اټومي بټۍ د حملې تورونه ولګول د ملګرو ملتونو سرمنشي نن غوښتنه وکړه چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره باید د زاپوریژیا تاسیساتو ته لاسرسی ولري او دا بټۍ وپلټي
دوه خبرې دي یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د 2015 کال په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت لپاره رئیس ټول افغانان خو په خاص ډول شیعهګان په سخت ویره کې ژوند کوي او د محرم لسم او د عاشورا مراسم په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د شیعهګانو لپاره تر مذهبي مراسمو ډیر د ویر په مراسمو بدل شوی دی تر ډیره موده په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په برخه کې شکونه او په تیره په دولتي کچه تصور دا و چې داعش د طالبانو یو برخه ده خو د تیر کال په اګوست میاشت کې د پخوانی نظام له پرزیدو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته څرګنده شو چې طالبان هم له داعش ډلې سره په دښمنۍ اوښتي دي په تیر یو کال کې د داعش ډلې د پلازمینې کابل په لویدیځ او د هیواد په ولایتونو کې شیعه افغانانو ته په تروریستي حملو کې درانه تلفات وړول او وضعیت اوس تقریبا داسې دی چې شیعهګان چې تر ډیره له هزاره قوم څخه دي ځان د هیواد په هیڅ برخه کې خوندي نه احساسوي په تیرو څو ورځو کې د عاشورا د لمانځنې په درشل کې د کابل په لویدیځ کې د داعش ډلې په څو حملو کې د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې له 130 زیات کسان مړه او ټپیان شوي دي خو له دې مخکې په تیره غبرګولي میاشت کې په بلخ ولایت کې د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې له 150 زیات کسان او له هغه مخکې د کابل په دشت برچي سیمه کې پر یو ښوونځي په برید کې 9 ماشومان ووژل شول د دې او څو نورو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې خراسان او بخی خراسان څنګه ومانه آیا پر شیعهګانو د داعش د حملو مخه نیول کېدی شي او آیا د افغانستان د شیعه ټولنو امنیت واکمن طالبان نیولی شي د دې پښتنو پر بیلابیلو اړخونو د نن په 25 دقیقې پروګرام کې بحث کوو په دې خبرونه کې زمونږ میلمه دی د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری وړاندې په خبرونه کې به یو بل کارپو هم د بحث لپاره رسره یو ځای شي. خو اوس چې شینواری صاحب رسره دی دوی ته خرغلاست وایو. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. شینواری صاحب لومړی له تاسو نه دا پوښتنه کوم چې د داعش ډله پر شیعګانو له حملو څه غواړي، څه ثابتوي او څه شی ترلاسه کوي؟
سلام تکل صاحب، تاسو ساس تخنیکی همکارانو او د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د شرایطو په پام کې نیولو سره او کوم حالت چې فعلاً حاکم دی، داعش خپل هغه واک او ځواک د دغه تروریستي عملیاتو په ترسره کولو سره نړیوالو ته، طالبانو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ښکاره کوي. د هغې تر څنګ هغه څه بربنډېږي کوم چې طالبانو یې نړیوالو سره او سیمه ییزو قوتونو سره د دوحې په تړون کې ډاډ ورکړی و چې طالبان د هغه څه چې ویلي وو، هغه څه څه چې په هوکړه کې راغلی وو چې د هغې ته به دوغ ړوند پاتې کېږي، او هغه هوډ چې د نړیوالو سره کړی وو چې د طالبانو نه پرته په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې فعاله نه دي او کوم فعالیت نه لري او د هېڅ نه ډول تروریستي عملیات نشي ترسره کولای، نو د هغې په خاطر باندې چې دا ښکاره کې داعش ډله چې طالبان دا واک او ځواک نه لري چې افغانستان کنټرول کی، او دا هغه څه دي چې دا اندېښنې موږ په دوامدار توګه باندې هم د جمهوریت په وخت کې او هم د جمهوریت د سقوط نو وروسته د هیوادوالو سره او نړیوالو سره شریک کړي دي چې طالبان چې کم څه وایي د هغې توانایي، ظرفیت او هوډ متاسفانه نه لري.
د شینواری صاحب وبخې سوال دا دی، شینواری صاحب چې داعش څه غواړي له دې حملو نه؟
د داعش دریز روخانه ده، هغه یو تروریستي ډله ده چې هغه تنها په شیورونه نه، په د حال تسلل په کوم فرقې چې دي او کوم خلک چې دي او که اهل ولود دي او که شیورونه دي، د ټولو باندې دوی خپل عملیات ترسره کوي. او بل د داعش کوم دریز چې په د داعش د پایل نه کله چې د داعش دله رامنځته شوې ده، د دو دریز روښانه ده چې دو هغه یو تعریف همدغه ده چې ډېر وحشتناک عملیات، ډېر ویډارونکي عملیات به ترسره کوي تر څو چې په ټولو باندې خپله اغیزه ولري او ټولو ته دا څرګنده کړي چې دو واقعا فعال دي او کوم څه چې وایي دا په پلي کولای شي.
شینواری صاحب، ستاسو خبره خو تر ډېره صحیح ده چې د داعش ډلې په حملو کې ټول افغانان زیانمن شوي دي، یعنی په دې پورې ډېر ارانه لري چې تشیه کسونی د دوی هدف هماغه د ویری او ډار جوړول او رامنځته کول دي، مګر عملی نتیجه یې دا ده چې تر ټولو زیات شیعګان د افغانستان زیانمن شوي دي. دا خو به منئ، نو د دغو حملو تر شا د دوی کوم ستراتیژي یا کوم هدف پټ دی؟
تاسو وګورئ، دوی خو په اصل کې خپل هغه کوم مذهبي دریس چې لري هغه وړاندې کوي، ولی اصلا زه په مذهبي دریس نه غواړم چې تبصره ولرم، زه په پوځي او سیاسي دریس د دوی چې کوم نه لري هغه دا ده چې دوی خپل فعالیتونه نړیوالو ته او سیمه ییزو قوتونو ته ثابتوي، او د هغې تر څنګ خپل هغه حضور او توانمندي سره له دې چې د داعش خپله مخفف تاسو ته جوته ده چې داعش د مخافف داده چې دولت اسلامي د عراق او د شام د افغانستان او جغرافي پوری او اتا د کم نوم چې دوه وسور کړی د خراسان په نوم چې دوه کم ولایت لري، دا اصلا د دوه په لوی او ستراتیژیک تیوري کې ځای نه درلوده، ولی متاسفانه بعضی سیمه ییزو قوتونو د دې نامونه په استفاده سره د داعش ډلې تقویه کړي دي په افغانستان کې، غواړي چې هغه خپل کم سیاسي او ستراتیژیک مخې چې لري د دې نامه تر لاندې ترلاسه کړي.
مننه شینواری صاحب، وروسته د دې حملو د مخنیوي پر لارو چارو هم له تاسو سره خبرې کوو. خدای شي بعد باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد هم چې زمونږ د دې خبرونې بل میلمه دی را سره وصل شوی دی. آزاد صاحب ته خرغلاست وایم. لمړی پښتنه دا د آزاد صاحب نه چې ممخ کې له خاغلی شینواری نه پښتنه وکړه چې داعش ډله په افغانستان کې پر شیعاګانو له حملو څه غواړي، هدف یې څه دی او د څه په لټه کې ده؟ دې ته لطفا تاسو هم ځواب ووایست.
سلامونه او درنښت. له بده مرغه داعش ډله دې تیرې ولسیز کې چې دا پیدا شوې ده او بیا چې په افغانستان کې فعالیت پیل کوي، نو لومړی د دې لومړی شعار خو دا و چې اسلامي خلافت او د اسلامي خلافت تر چتر لاندې باید دوی په ټولو اسلامي هیوادونو باندې خپل هغه ولري، خپل حکمراني یا خپل واکمني یا خلافت ولري. بیا په مذهبي توګه باندې دوی هغه د شیعګانو یا ځانګړې توګه چې ستاسو د پوښتنه چې دوی په شیعګانو باندې څومره بریدونه وکړل یا ولې کوي مستقیم شیعګان ولې ټارګټ دي، نو د دوی د هغه اسلامي خلافت یو له شعارونو څخه همدغه شعار دی چې شیعګان د دوی په انت هغه ډول لپاره د مرغه مسلمانان نه دي چې باید مسلمانان وي. دا دوی په سوریه او عراق کې هم همدغسې ټارګټ کړل په لومړي سر کې، او بل په لومړي سر کې کله چې شیعګان په عراق او په سوریه کې ټارګټ کېدل، شیعګان د هغه سیمو د هغه هیوادونو په دولتونو کې، یعنی د دوی اکثریت خورا ډیر و، کله چې د عراق د صدام حسین د حکومت د ړنګېدو را په دی خوا په عراق کې چې کوم حکومت جوړ شو، په هغه کې د عراق په تاریخ کې تر لومړي ځل باندې شیعګان خورا ډیر و، او دوی چې دا جګړه پیل کړله نو یوې همدغه له بده مرغه همدغه یو شعار یې ورکړ، یا هم د خپلې جګړې ستراتیژي همدا وګرځوله. او دا جګړه چې دی کله افغانستان ته راوستله، بیا د سیمې هیوادونو چې دی تقویه کړله، طبیعي خبره ده چې دلته په افغانستان کې د ایران او د عربستان او د ستونزې هم ډېرې زیاتې دي، او بیا پاکستان هم په تیره کې خورا ډېر په افغانستان کې یو شی چې نه دی سوی د ټولو هیوادونو څخه مختلف دی، که څه هم په افغانستان کې د 15 لسیزې جګړه روانه ده، قومي جګړه هیڅ کله ونه
شوه. ما دا پوښتنه له تاسو نه کوله آزاد صاحب، وبخښئ چې زمونږ په شاوخوا کې په مختلفو برخو کې، په عراق کې تاسو مخکې یادونه وکړه، او په تیره په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې د فرقی تاوتریخوالی، یعنی د مذاهب و ترمنز تاوتریخوالی و، دی ډلی به هغې ته کافر ویل، هغې ډلی به دې ته کافر ویل، دا ډیره معموله و. په دې کې تاوتریخوالی هم پیښېد، جګړې هم کېدې، یو په بل باندې بریدونه هم کېدل، مګر له نیکه مرغه په خوا کې په افغانستان کې دا نه و، او تر اوسه پورې هم عام د شیعګانو او د سنیانو ترمنځ د اختلاف دغسې یوه فضا نشته. البته نظریات خو متفاوت شته، یو د بل پر وړاندې خبرې او څرګندونې او ویناوې او مشاجرې او بحثونه شته، مګر لکه هغه تاوتریخوالی چې په پاکستان کې په تیرو 16 لسیزو کې لیدل کېده، دا په افغانستان کې نه و. دا د دې مخالفت چې اوس پیل شوی او داعش ډله غواړي چې دې ورته لمن ووهي، د دې هدف څه دی؟
زه هم دې خبرې ته راتلم تکل صاحب، چې په دې باندې خورا ډېر سره ګزاري وسول چې په افغانستان کې لومړی قومي جګړې پیل شي، ځکه په نورو هیوادونو کې کله چې دغه پراکسي یا نیابتي جګړې کېدلې، استخباراتي جګړې، قومي او مذهبي یا د فرقو جګړې به وسوې، او خورا ډېر به د بدسر کې ور واخیست په هیوادونو کې. په افغانستان کې په کورنۍ جګړو خورا ډېر سرمایه ګزاري وسو، کله چې کورنۍ جګړه پیل شوله د قومونو ترمنځ جګړه په افغانستان کې ونسوله، که څه هم هغه په کابل کې چې هزاره او پښتون او تاجک او ازبک سره وژله، هغه اصلا په ټوله کې هغه جنگی تنظیمونه وو چې جهادي تنظیمونه ته ویل کېږي، یو یو بل سره وژله، قومي جګړه په افغانستان کې ونسوله. کله چې دغه جګړه بریالۍ نه شوله، نو بیا فرقوارانه جګړه په افغانستان کې پیل شوه. په ځانګړې توګه په تېره 10 کلونو کې دوی په ځانګړي توګه شیعګان ځکه هدف وګرځول چې د سنیانو د شیعګانو ترمنځ، لکه په نورو هیوادونو کې چې تاسو یادونه وکړله، دغسې فرقوارانه جګړې پیل شي، او کله چې دا جګړه پیلېږي، بیا په ټوله کې یو حرکت، یو حزب، یو ګوند دا جګړه نه کوي، بیا نو هغه هغه دغه مذهب پلویان ټول اولاړیږي د بل مذهب په وړاندې درېږي، لکه په هند کې تر نه پورې هم د هندو د مسلمان ستونزې خورا ډېرې دي، همدارنګه په پاکستان کې د شیعه او د سنی د اهل حدیث او د بریلوي او د دیوبندي دا ستونزې خورا ډېرې هلته دي، په عراق او په سیریا کې دا ستونزې خورا ډېرې دي، په ایران کې د شیعه او د سنی ستونزې ډېرې دي، په افغانستان کې هېڅ کله ونه سوله. کله چې هېوادونه په یوه هېواد کې غواړي لکه د افغانستان له بده مرغه د افغانستان چې کوم ګاونډي هېوادونه دي په ځانګړې توګه چې هغه یو اوږدمهاله ستونزه وزېږوي، داسې ستونزه وزېږوي چې هغه دی په کلونو کلونو بیا په خپله هلته ستونزه وي، بېله دی چې دی سرمایه ګذاري وکړي، هغه بیا دغسې فرقه والانه جګړې باندې سرمایه ګذاري کوي. نو یو هدف تر ټولو لوی هدف پر شیګانو باندې بریدونه همدغه دی چې په افغانستان کې د سنی او د شیګانو ترمنځ ستونزې پیدا شي، چې دا دغسې قومي او فرقه والانه سیاسي جګړه ترې جوړه شي، که بیا څوک په خپله دی ورته تیل نه وراچوي دا باید سرخته وي. خو له ښه مرغه لکه په لومړي سر کې مې چې یادونه وکړه چې که څه هم په افغانستان کې دا 15 لسیزې جګړه روانه ده، لیکن هیڅکله دا جګړه قومي سوې نه ده، مذهبي سوې نه ده، فرقوارانه سوې نه ده، او نه به دا اوسي، ځکه موږ وینو چې تر اوسه پورې دا بریالی نه سو، له دې وروسته هم نه کیږي.
مننه شنوارې صاحب. فکر کوئ چې په افغانستان کې به دغه هدف ته د رسیدو لپاره کوم هڅې چې روانې دي د ډلو لخوا، د تروریستي ډلو لخوا، دا بریالی شي؟ آزاد صاحب مخکې یادونه وکړه چې تر اوسه پورې د دوی هڅې د خلکو ترمنځ، یا د شیعه او سنی د پلویانو ترمنځ د اختلاف د اور پرولو ته دا هڅې نه دي کامیابې شوي. ستاسو په نظر له دې وروسته دا خطر شته؟
مننه ټکل صاحب. زما په هند باندې خوشبختانه چې د افغانستان ولس په 13 لسیزو کې ډیرو متخاصمو هیوادونو او سیمه ییزو قوتونو دغه هلې ځلې وکړې چې د افغانانو ترمنځ په یو ډول نه په یو ډول باندې دغه بیلوالی رامنځته کړي. خو خوشبختانه د افغانستان ولس کې د هر مذهب پورې تړاو لري، په دې باندې اوس پوه دي چې دا بیرونی د سیسی دي او د نورو ګټو لپاره باید دا تطبیق شي. نو دا غیب بنسټ باندې افغانانو ساروس خلاص ته زه په دې متقاعد یم چې تر اوسه پورې څوک نه دی توانېدلی چې موږ ډېر ستونزمن او د ناورینه ډک شرایط تر شا پرېښي دي. نو پس له دې به هیڅوک هم په دې باندې موافق نشي انشاءالله تعالی. او دا پوهاوی اوس د افغانستان ولس لري، سره دې چې په تېرو 2 لسیزو کې هم دغه ټکو ته قومي او سیمه ییزو او نورو بعضو زورواکانو بعضو چورواکانو او باز هغه کړی و چې د خپل غټو په خاطر باندې د قوم او د سیمې او د څو د ژبې نه غټه پورته کول، هغه هم خپل ځای ورک. نو دا موضوع هم زه په دې متقاعد یم چې دا به پلینشي او ځای به وننيسي، او د داعش او د هرې ډلې چې دا ډول تحرکات ولري ان شاء الله تعالی چې دوه ناکام.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د نن په خبرونه کې د محرم یا د عاشورا پر مراسمو د ورستیو بریدونو په اړه خبرې کوو. د خبرونه میلمانه دي د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری. آزاد صاحب، یوې بلې موضوع ته ورزو، دا چې طالبان په افغانستان کې د شیعاګانو د امنیت، البته دا خو هم مهمه ده چې د ټولو وګړو امنیت ونیسي، ولی په دغه خاصه مسله کې چې اوس موږ بحث کوو، کولای شي چې د شیعاګانو امنیت ټینګي یا ډاډمن کړي؟
لبه د مرغه هغه ظرفیت چې اوس لیدل کیږي نه، فکر نه کوم، ځکه پر شیعاګانو باندې چې په تیرې او کال کې څومره بریدونه سوي دي، که څه هم په ټول افغانانو باندې بریدونه سوي دي، طالبان په واکمنۍ کې بریدونه په سوي دي، او دا بریدونه پخوا د دې بریدونو د رسي ځانمرګي بریدونو هغه بنسټ هم خپله طالبانو شوی وو، لیکن په دې او کال کې څومره بریدونه سوي دي په ځانګړي توګه چې پر شیعاګانو څومره سوي دي، په تکه خانو سوي دي، په دغه سي د شورا په مراسمو سوي دي، طالبان نه دي توانېدلی چې دې مخنیوي وکړي. او زه فکر نه کوم هغه ډول ظرفیت، موږ ما یو ویډیو په خپله کابو یو ونه وړاندې ولیدله کوم عملیات چې د په کابل کې کولو، نو هغه ډول عملیات هغه زیړه بشکا چې د ممکن هغه ویډیو تاسو نه دلی په خپل رسنوي خبره سواله چې د یو کلکې څخه یو ودانې تور چې ټول ودانې په یو ثانیه کې لمن زوړي، یعنی هغه د دغه ډول نظامی عملیاتونه او د دغه شبریدونو مخنیوي او د کشفي او استخباراتي ظرفیت په هیڅ عنوان زه فکر نه کوم چې نه یوازې چې د شیعهګانو د دغه ټارګیټ یا شیعهګانو د بریدونو مخه ونیسي په ټوله کې په افغانستان کې د جګړې یا تاوتریخوالي مخه ونیسي. بله مسله تر ټولو مهمه دغه ده چې ډیری د سرکونو لپاره سوي دي او هغه سرچینې چې زی لرم یا معلومات چې ما سره شریک سوي دي او دا لیدل کېږي هم چې په تېر یو کال کې چې د ډیورن کرښې اغاړې په وزیرستان کې کومې ترهګرې ډلې وې څومره ځالې چې وې هغه ټولې هغه د ټي ټي پي وو هغه د داعشیان وو هغه چچنیان وو کوزبکان وو دا ټول افغانستان ته انتقال سوي دي. دا یوازې د داعش بحث نه دی. افغانستان اوس له بده مرغه کله چې د القاعدې مشر په کابل کې وژل کېږي افغانستان له بده مرغه وس د ترهګرو د هغه جنګیالیو چې هغه غیر قانوني جنګیالي دي هیوادونو او ټولنو ته تهدید دی هغه ټولو پناه افغانستان ته راوړی ده. په افغانستان کې اوس وضعیت داسې دی چې هر هغه څوک چې هغه ترهګر وي هر هغه څوک چې هغه په غیر قانوني کړنو باندې لاس پورې کوي هغه ډلې هغه ټپلې هغه ټول افغانستان ته راغلي دي او دا یو ډول د طالبانو سره د دوی پخواني اړیکې د طالبانو نه ظرفیت د طالبانو نه تعهد او هلته ځانځاني دا ټول دې باید سوي ده چې هلته ترهګري ورس تر بلې په قوي کېدو ده او د پر شیعهګانو یا پر په عامه کې په ټولو افغانانو د بریدونو د مخنیوي ظرفیت نیت او اراده په اوسني حاکمانو کې زه اصلا نه وینم.
مننه شنواری صاحب. آزاد صاحب یوې جالبې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه په افغانستان کې د دغو وسلوالو ډلو چې دوی یادونه وکړه د دوی راټولېدل دي که څه هم طالبانو نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دې ډلو ته له افغانستان د فعالیت اجازه نه ورکوي، مګر که دا خبره رښتیا وي نو دا خو بیا همغه ډلې دي چې په پاکستان کې به د شیعهګانو پر جماعتونو حمله کولې. دغه ډلې چې آزاد صاحب یادونه کوي مثلا موږ لیدل چې تحریک وبخې د پاکستان د مخصوصو ډلو چې په هند کې فعالیت لري نه وبخې د جیش محمد بله او لشکر طیبه دوی به ورتلل او حمله به کولی او شعارونه به ورکول شیعه کافر نری به وهلی. نو خامدا ډلې که رښتیا په افغانستان کې وي دا به ګرانه نه وي د طالبانو لپاره چې دوی کنټرول کړي.
دقیقا تکل صاحب لکه څنګه چې آزاد صاحب وفرمایل او تاسو هم ور باندې رڼا واچوله، زه باید مسلکي لحاظ اول د دغه عملیاتو د مخنیوي په اړه باندې تاسو ته یو لنډ معلومات وړاندې کوم. تاسو وګورئ په لومړي سر کې طالب د دې توان نه لري چې اته خپل امنیت وساتي، بیا څه چې د ولس امنیت وساتي. دوی تر اوسه پورې د دغه عملیاتو نه چې په مجموع کې ترسره شوي دي که مسولیت داعش اخیسته ده، په غیر د هغې تر نن ورځې پورې دوی د یو عملیاتو په حق هم یو مسلکي او تخصصي تحقیقي راپور نه دی وړاندې کړی چې دغه عملیات چا ترسره کړي دي، د چا لخوا ترسره شوي دي او سرنخې د کوم ځای ده. بل ټکی دلته دغه ده چې دوی تر اوسه پورې دغه ووټ او ظرفیت نه لري چې وشي کولای په امنیتي مسایلو کې استراتیژیک او تکتیکی پلانونه رامنځته کی. دریم ټکی دغه ده چې دلته دوی تر اوسه پورې تهدید نه تعریف کړی، تهدید نشي تعریفولای، نو څنګه به وشي کولای چې دوی تدابیر ورته ونیسي او تدابیر ورته وړاندې کی. بل ټکی تاسو وګورئ چې دوی دومره په ناپوهۍ سره بعض موضوعات مطرح کوي چې د زواهری وجل کېدل په شیرپور کې دوی موږ به خبره یو چې په دری ژبه کې یا فارسی ژبه کې یو متل دی وزر بتر از ګناه. یعنی تاسو فکر وکړئ چې د امان الله زواهری غوندې یو لوی ترورست چې راځي په شیرپور کې اوسیږي دونه خبرېږي، نو دوی به څنګه وشي کولای چې ډلو او د نورو. بله،
دوی استدلال کوي، طالبان استدلال کوي چې د امنیت د ټینګولو لپاره وخت پکار دی. نو که مثلا یو حکومت د پخوانی حکومت په څیر چې تاسو پکې د وسلوالو ځواکونو ویاند وي له هغو امکاناتو سره ونش کولای چې په ډیره اوږده موده کې د شلو کلونو په اوږدو کې امنیت ټینګ کړي یا بشپړ ډاډمن کړي، نو طالبان به په یو کال کې څنګه وکولای شي؟ تاسو حاضر نه یاست چې طالبانو ته وخت ورکړي؟
تاسو وګورئ هغه شرایط تر دې شرایطو پورې ډیر توپیر لري. په هغه شرایطو کې طالبان او کومې نورې تروریستي ډلې چې وي دوی د سیمه ییزو قوتونو په ملاتړ باندې دا کم امنیتی تهدیدات چې رامنځته کړی وو رامنځته شوی وو، ولې اوس د دوه لپاره چې کوم فرصتونه په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه رامنځته شوو، که دو چیرته دوی د دې فرصتونو نه ګټه پورته کړې وای، زه فکر کوم چې د هغې شرایطو او د دې شرایطو پرتله کول سره ډېر زیات تفاوت لري، په دې خاطر چې هلته ډېر نور مسایل، مثلا هلته د سیمه ییزو قوتونو لکه چین، روسیا، ایران، هند او بیا مثلا کومې جګړې چې هلته په افغانستان کې متاسفانه د نورو جګړې په موږ باندې را تپل شوې وي، هغه موضوعات او هغه ټکي دي چې هغه یو جدا بحث دی او یو پراخ بحث دی. زه فکر کوم چې په دې برنامه کې به وخت او فرصت نه وي. په دې چلته خو موږ د ایران او د عربستان جګړه درلودله، موږ د ناټو او د روسیې جګړه درلودله، موږ د امریکا او د ایران جګړه درلودله. متاسفانه دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه موږ سترګو نشو
فکر کوي چې له دې نیابتي جګړې نه افغانستان وتلی دی.
زما په هند باندې کمی دوه کلن مذاکرات او کمی دوه کلن بوختیا چې په دوحه کې و او په نړیواله کچه باندې د افغانستان په حق لوه او هغه تضمینونه او هغه هوډونه چې طالبانو او د دوه ملاتړو د سیمې په سطحه باندې نړیوالو ته ورکړي وو، دا فرصت مطلق مساعد شو، ولې متاسفانه چې طالبانو دې فرصت نه ګټه پورته نه شو کړلی او دوی په خپل منځ کې اوس دومره په اختلافاتو باندې غرق شوي دي او اخته شوي دي چې اصلا هغه اصلي موخې ورنه پاتې دي. دوی اوس ټول د هغه څه باندې اخته دي چې اصلا هغه ته اړتیا نه ده چې په هغې باندې دو بوختوسیږي. تاسو وګورئ، د حکومت کول تنه د حکومت نیول نه دي، تو حکومت کول هغه خدمات دي چې باید ولس ته وړاندې کړي چې په هغې کې لومړیتوب امنیت لري.
مننه. د خبرونه په وروستیو دقیقو کې یو خبرې سره راټولو. آزاد صاحب، ک یو شیبه د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی یا دغه وضعیت چې د تیر شلو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې کوم نظریات شته د لپامه وغورځوي، کټ مثلا په یو موقف کې وو سیږي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې څه ډول سره امنیت ټینګي، څه مشوره به ورکړي چې د شیعاګانو امنیت څنګه ټینګولای شي او څنګه هغه ته د ډاډمن امنیت ژمنه کولای شي؟
جناب تکل صاحب، یو یادونه مهمه بولم چې د طالبانو سره د تیر حکومت دښمنی یا مثلا د مبصرت یو مبصر خبره هیڅکله د دښمنی په صفت نه وي. په تیر حکومت کې هم په ډیرو مسایلو باندې همیشه یو کسي دي، شخصا ما هم کړی دي، نورو هم کړی دي، پر دې باندې هم دلته بحث د افغانستان دی. کله چې د افغانستان بحث منځ ته راځي، هغه همدغه چې موضوعات باندې چې موږ نن بحث کوو، له بده مرغه په تیر دوه ورځو کې چې دغه بریدونه خونړي بریدونه د کابل په غار کې وسول او په لسګونه افغانان شهیدان کړل، نو بیا خو لازمه ده چې په دې مسایلو بحث وسي او هغه څوک چې مسؤلیت لري پر یغو نیوکه وسي او د ټولې نیوکې د مشورې په اړه کې دي په درشل کې دي. اوس څه ډول طالبان کولی شي چې دغسې ستونزو مخنیوی کړي؟ تر ټولو وړاندې، تر ټولو لومړی، هر هغه دولت، نه یوازې طالبان، او په هر هغه هیواد کې چې هغه یو هیواد یو جغرافیه یوازې افغانستان بحث نه، کله چې حکومتونه یا دولتونه پر ځان باندې خپل خلک ټول نه کړي، کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي، هغه له خورا ډېر ننګونو سره ستونزو سره مخ کیږي او هغه نه پایي. طالبان نن چې په کوم وضعیت کې دي، د هغه وضعیت یو تر ټولو لوی تعریف همدغه دی چې طالبان د ولست ترمن سوغاتن زورګونه میل لري. دا بیل بحث دی چې ځینې خلک نشي توانیدلی یو طالبان نه پریږدي، د خپل یو استبداد دی، دیکتاتوري د ظلم او جبر دی چې خلک کې څوک مازی ونیوکه هم کوي، دغه پوړه دغه لپاره فرمانونه هم دی وځه کړل چې په طالبان باندې نیوکه هم جرم دی یا شری جواز بخینه لري. نو د طالبانو پر د ټولو مهم مشوره دا ده چې د خلکو ځان ترمن واټن لري کې واټن څنګه لري
کې
یو دغه سیاسي سختار را
مده. دا اوس دوی په همدغه ورځو کې او وخت مو کم دی، وبخې په همدغه نږدې ورځو کې د شیعاګانو له ټولنو سره سلام مشورې کړي دي. مثلا یو مشورې دا ورکړي چې د عاشورا مراسم به دننه په تکیه خانو کې منځل کیږي، همدا یو ډول اړیکه ده چې له خلکو سره ټینګوي دوی.
نه دا خو نو د مسؤلیت څخه ځان خلاصول دي، تاسو وکړه تاسو چاته چې د کور بيخي مو وزه نو موټر باندې نه وهي نو هغه به ډوډۍ څنګه وخوري؟
نه خو پتیرو کلونو کې تل د عاشورا مراسم په تکیخونو کې د نن منزل کېدل، یوازې په وروستیو دیرشو یا شلو پنځه ویشتو کلونو کې د مراسم د باندې المنځنه تراوتل. ولی په هر صورت یو دقیقه د خبرونه پاتې د غوړم چې په همدې موضوع د شینواري صاحب نظر هم وپوښتم.
مهرباني کوئ ټاکل څه تاسو وګورئ، طالبان په هغه فرصتونه چې درلودل هغه د لاس ورکړ، کوم فرصتونه چې په سر کې دوته په لاس ورغلي وو چې لګه د ولس ملاتړ ترلاسه کول، د سالمو سیاسيونو ملاتړ ترلاسه کول، او هغه ملي بنسټونه چې هغه د افغانستان د ملي ګډ پورت تړاو لري د هغه ساتل، نو دوه هر څه رنګ کړه، هر څه د پخو لاندې کړه، او تنه تنخه په طالبیزم باندې په مدرسېزم باندې نه حکومت کیږي نه دولت کیږي او نه مشروعیت لامنځته کیږي، تر څو چې دوی ولست مراجعه ونه کی او د ولست غوښتنه ونه مني. زه فکر کوم چې ورځ تر بلې بعد د سختو شرایطو او د سخت ننګولو سره مخامخ کیږي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د نن 15 دقیقې اونیز بحث چې میلمانه یو د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد او د افغانستان د پخوانی حکومت د ټولو وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری په همدې ځای پای ته ورسید. د ازادۍ رادیو د نورو خبرونو د اوریدلو لپاره زما له همکارانو سره اوسئ. په څو شیبو کې زما همکار مقیم نائب د ازادۍ رادیو د یوې بلې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم.